د سهار وبجه سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې او د ماښام تروبه روانې وي. پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي. په لومړي نیم ساعته خبري مجله کې زه سالی در سره یم او سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د خبري مجلې د سر راپور موده ده چې افغان چارواکي وایي ناټو ځواکونو په کندهار کې وطن ملکیان په یو بمباری کې وژلې دي. په خبري مجله کې د لویدیځو ورځپاڼو پاڼې هم اړوو او به ګورو چې د افغانستان په باب یې کومې تبصرې خپرې کړې دي. نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د لیندۍ یا قوس څلورمه د نومبر 15مه. پیل په خبرونو کوو. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولی چې ځواکونه یې په کندهار کې په یوه هوایي برید کې وطنه ملکیان وژلي. ناټو پرون په افغانستان کې د خپل یوه هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې خبر ورکړ او د عراق په جنوبي شهر بصره کې پرون دریو بمي چاودنو لږ تر لږه 19 کسان ووژل. بشپړ خبرونه اوري. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولی چې ځواکونو یې په کندهار ولایت کې په یوه هوایي برید کې اووه ملکیان وژلي دي. د راپورونو له مخې پیښه د چهارشنبې په ماخوستن د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ په سیاچا نومي کلي کې وسوه. په دې اړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د برید په قربانیانو کې شپږ ماشومان شامل دي او دوه نور نجونې هم ټپیانې سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې اوري. ناټو پرون په افغانستان کې د خپل یو هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې خبر ورکړ. د ناټو په خبر پاڼه کې د وسلولو طالبانو هغې اداره سوي چې وایي د هلیکوپټر د دوی په ډزو نسکوره سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې هلیکوپټر په بیړنۍ ناسته کې هیچ چا ته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی کسانو دغه هلیکوپټر په کابل کې په نښه کړه او د ناټو 33 سرتیري ووژل. خو د ناټو په خبر پاڼه کې د ناټو د ویان کریستوفر ډیویډ له قوله راغلي چې وایي د لومړنیو راپورونو له مخې ښکاري چې دې هلیکوپټر د وسلولو د برید له کبله بیړنۍ ناسته نه ده کړې. د عراق په جنوبي شهر بصره کې پرون دریو بمي چاودنو لږ تر لږه 19 کسان ووژل. په دې حمله کې چې پرون ماښام وسوه له 15 شپېتو زیات کسان ټپیان سوي هم دي. چارواکي وایي اکثر قربانیان د پولیسو او پوځ سرتیري وو. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو مقام وویل لومړي دوه بمونه په یوه وخت کې د بصرې د مرکز په یوه مارکیټ کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه وچاودېدل او درېیم بم وروسته لغه وچاودېد چې خلک د پیښې په ځای کې راټول شول. د یمن په مرکز صنعا کې پرون 15 کسان وروسته له هغه ووژل سول چې څو وسلولو کسانو چې عادي جامې په تن وې د اعتراض کوونکو پر ډله ډزې وکړې. ولسمشر علي عبدالله صالح چې د چهارشنبې په ورځ د یوې معاملې پر اساس د واک ته سپارلو ژمنه وکړه د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. راپورونه وایي د مصر پوځي واکمنو پرون پخواني صدر اعظم کمل جنزوري ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې ده. جنزوري په 1990 لسیزه کې د لرکل سیوی ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د مصر صدر اعظم وو. په مصر کې د وروستیو اعتراضونو له وجې چې په ترس کې په 15 ورځو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل سول د پوځ له لوري ټاکل سوي مخکنۍ کابینې په روانه اونۍ کې استعفا وکړه. عرب لیگ پرون سوریه ته یو ورځ مهلت ورکړ چې که دې هیواد ته د څارونکو ورتلو ته اجازه ورنه کړي نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول سي. عرب لیگ چې مرکز یې په قاهره کې دی ویلي که سوریه نن جمعه د عربي ټولنې د څارونکو له استولو سره موافقه ونه کړي نو د ټولنې غړي به سبا ورځ د بندیزونو په اړه د پرېکړې لپاره غونډه وکړي. په دغو بندیزونو کې به له هغو موادو پرته چې د سوریې د خلکو پر ژوند اغېز کولی سي د سوریې له حکومت او مرکزي بانک سره د تجارتي معاملو او دې هیواد ته د الوتنو بندول شامل وي. لویدیځو هیوادونو پرون په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مخکښ فعال الیس بیالیاتسکي د محکمې حکم وغنده او له چارواکو څخه یې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه. بیالیاتسکي ته پرون د مالیې له ورکړې د تېښتې په تور د یوې محکمې لخوا د 4.5 کاله بند سزا واورول سوه. د نوموړي مدافع وکیل وویل چې د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. بیالیاتسکي د بشري حقونو د یوې مدافعې ټولنې مشر دی او د لسګونو هغو مخالفو فعالانو په ګټه یې کمپاین کوه چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د حکومت لخوا نیول سوي دي. د بیلاروس حکومت د دې ټولنې رسمي امتیاز چې په 2003 میلادي کال کې اخیستی وو هم لغوه کړ. اروپایي ټولنې د بیالیاتسکي پر ضد د محکمې حکم په بیلاروس کې د مدني ټولنې د ځپلو لپاره د زیاتېدونکو اقداماتو سیمبول وباله. د اروپایي پارلمان د مشر یو ویان رابرت ګولانسکي په دې اړه ازادي راډیو ته خبري وکړي.
Parliament is highly concerned about the unjustified prosecution and sentencing.
اروپایی پارلمان د مالیه لوار کړی د تیشت په تور د شاغلی بیالیاتسکی د غیر قانوني نیولو او حکم په خاطر سخت اندیشنه لري. اروپایی پارلمان د دې تورونو انګیزه سیاسي غنی او غیر مواجه بولی. د اروپایی پارلمان مشر د بیلاروس له چارواکو غواړي چې شاغلی بیالیاتسکی او نور سیاسي بندیان سمدستي او لکم شرط پرته خوشی کړي. په مینس کې د امریکا سفارت هم پرون د بیلاروس پر حکومت غږ وکړ چې د حکومت د انتقاد کوونکو په ضد کمپاین پای ته ورسوي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې شوې. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولی چې ځواکونو یې په کندهار کې په یوه هوایي برید کې و ملکیان وژلي دي. د کندهار 15 نور ولسوالیو ته پوځي عملیات وغځول سول.
ځینې سیمې یا ولسوالۍ د دښمن په لاس کې وې. دا به ټوله د پولیسو د وردو د کنټرول لاندې راځي. د خیره
د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل سوي ځانګړي استازي څخه خلک د زیات اغیزناک کار تمه نه لري. وکیلان وایي په ولسي جرګه کې به د پاکستان او ایران پلویان له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د سولې عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د قتل د تحقیقاتو په لړ کې یو نه کسیز عالي رتبه افغان هیات په اسلام آباد کې له پاکستاني مقامات سره وکتل. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر
چې د دوی دا کار منجر په دې شي چې د استاد رباني شهید د قتل هغه طرح ریزی کوونکي قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه وخت کې به موږ هیڅ د پروسه موافقه او پوره کارو.
په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب چاپ سوي مطالب او ګڼ نور مسایل په دې خبري مجله کې اوریدلای شئ. افغان چارواکو پر ناټو ځواکونو تور لګولی چې په کندهار ولایت کې په یوه هوایي برید کې وتنه ملکیان وژلي دي. افغان ولسمشر حمید کرزي دغه برید غندلی. خو د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په حواله نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د راپورونو له مخې دا پیښه د چهارشنبه په ماخوستن د کندهار ولایت د ژیړی ولسوالۍ په سیاچا نومي کلي کې وشوه. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د ژیړی د ولسوال له قوله ویل شوي دي چې د برید په قربانیانو کې شپږ ماشومان شامل دي او همداراز دوه ماشومان هم ټپیانې شوي دي. د ژیړی ولسوال نیاز محمد سرحدي وایي د برید مقصد هغه طالبان و چې په سیمه کې یې ماینونه ایښودل. خدای زیاتوي چې د ناټو الوتکو خپل هدف خطا کړ او د وسلوالو پر ځای د ملکي وګړو د استوګنې سیمه وویشتله چې په نتیجه کې شپږ تنه ماشومان چې په لوبو بوخت وو ووژل شول. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزي پیښه غندلې او په دې اړه د جدي تحقیقاتو لپاره یې یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. د کندهار د ولی ویان زلمی ایوبی د پیښې جریان بل ډول بیانوي. دی دا مني چې د ناټو ځواکونه د هغو 15 وسلوالو په لټه کې وو چې دوی د بمونو د ایښودلو پر مهال په نښه کړي وو. خو د ده په وینا د دې ډلې دوه تنه د ناټو په هوایي برید کې ووژل شول او پاتې درې تنه یې څیرمه کلي ته وتښتېدل. او همغه وو چې د ناټو الوتکو پر دې کلي بمباري وکړه او په نتیجه کې شپږ ماشومان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو په ژیړی ولسوالۍ کې پوځي عملیات او په دې ترڅ کې د ملکي وګړو د مړینې او ټپي کېدو خواشینوونکې پیښه تایید کړې ده. خو ویلي دي چې د څیړنو موظفه ډله د پیښې د جزئیاتو په اړه پلټنه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن په یوه اعلامیه کې ویلي دي په افغانستان کې د ناټو د ماموریت یوه مهمه برخه د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت دی. جنرال آلن ویلي ناټو به د دې پیښې په اړه بشپړ تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې څه پیښ شوي او آیا نورو اقداماتو ته هم اړتیا شته او که نه.
ومردل چې چارواکي وایي په کندهار کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وتنه ملکیان وژل سوي دي. په کندهار کې دغه پیښه په داسې حال کې کیږي چې د همدغه ولایت په 15 نورو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل سوي دي. چارواکو تر پرونه ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان وژل سوي او 16 تنه نور نیول سوي دي. محمد صادق رښتینی له همدغه شاره رپورټ راکوي.
په کندهار کې تر غورک وروسته د دغه ولایت په 15 نورو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل سوي. د کندهار والی او د دغه ولایت د امنیت کمانډان نن په یوې خبرې ناسته کې وویل چې عملیات د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا په ګډه د میانشین، خاکریز، نیش، شاولی کوټ او د میوان ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې روان دي. د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې په روانو عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ژوند نیول سوي.
ولسوالی چزین سیمه یا ولسوالی د دشمن په لاس کې وي، د بټوله د پولیسو د وردو د کنټرول لاندې راځي. د خیره البته اوس هم ډېر سای راغلي دي. په دې کې یو خنډ چې موږ په مخ کې لرو هغه د مهینو دی. نو عملیات ډېر ښه پرمختګ کوي. په هغه کې تر اوسه پورې 23 کسه د دشمن وژل سوي دي او 34 په شاوخوا کې پکې ژوندي نیول سوي دي، د سلاو، د بمانو، د مهینو سره.
د امنیت قمندان په خبره عملیات به یوه نیمه میاشت دوام ولري او یاد سوي سیمې به د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي. په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر تریالي وسا د عملیاتو په اړه وویل چې د ولسوالیو تر تصفیې وروسته به په سیمه کې په کافي اندازه ځواکونه پرېږدي تر څو د ده په خبره د مخالفینو د بیا راتګ مخه ونیسي.
د ځای تصفیه دا معنا نه لري چې بله ځای تصفیه سو امنیتي واحدونه ځینې وځي، هغه په کښي کې دي، اما بیا هم خپله ساحه پسې پراخه کړې ده او دا د ښې همکارۍ نتیجه ده، د ښې هماهنګۍ نتیجه ده چې زموږ د امنیتي مسؤولینو تر مابین شته، د ایساف کومک زموږ سره همیشه شته د ضرورت په وخت کې. اما دا عملیات چې تاسې اورئ دا ټول د افغانانو تر رهبرۍ لاندې دي.
د کندهار والی زیاته کړه چې تر عملیاتو وروسته به په نیول سوو سیمو کې دولتي واکمني ټینګه او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره به د بیا رغونې یو شمېر پروژې پیل کړي. په تېر دوبي کې زرګونو افغان او نړیوالو ځواکونو په ورته توګه د ارغنداب، ژړی، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو د نیولو لپاره عملیات وکړه. د یادو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې اوس په نسبي ډول د محلي پولیسو په مرسته امنیت ټینګ سوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم سوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د نوو پیل سوو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري.
دنی افغان کارپوهان وی یانکوبیش چې په پام کې ده د سټیفن دی میستورا پر ځای د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سي، د افغانستان او سیمې له وضعیت سره زیاته بلدتیا نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې وروستیو کې یانکوبیش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه غوره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
تمه ده چې 95 کلن یانکوبیش چې یو وخت د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر هم و، د 2012 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی. خو افغان کارپوهان وایي دا ماموریت د ښاغلي کوبش له توان څخه پورته دی. دوی وایي کوبش د افغانستان او سیمې په هکله کافي معلومات نه لري. افغان کارپوه احمد سیدی وایي
په آسیایي مملکتونو کې دومره تجربه به نه لري. د یوګوسلاویات په جنګونو کې تاثیر ګذار نه و، ویتنام کې نه و، افغانستان کې نه و، فرازیاتر د اروپایي په بخش کې دی تاثیر ګذار و.
کارپوهان دا هم وایي چې د یانکوبیش ټاکل کېدل به په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان فعالیتونه اغیزمن کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ډاکټر ودیر صافی په دې نظر دی.
قبل از این اشخاصی که بودن اونا بسیار افغانستان پروگرام های انکشافی و کمک هاشان تخصیص می دادن.
دیوی پا خاطر دی چه کم خلکو هغوی دا افغانستان لپاره دیر پروگرامونه لرل او مرستی ور تزانگری کولی. خود دی شخص پر اتاق سر بدا مرستی و پروگرامونه کم شی زکا چه دی بلد نده. یانکوبیش چه پا 15 ژب خبری کولی شی پا مسکو که دا نریوال و اړیکو انستیتوت څخه فارغ شوه ده. سلواکیا ډیپلوماټ په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سټیفن دی میستورا ماموریت د روان میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه پای ته ورسیږي. ځینې افغان کارپوهان په دې نظر دي چې دی میستورا یو تکړه او تجربه لرونکی ډیپلوماټ و، خو ډېر ځلې د افغانستان په کورنۍ مسئلو کې لاسوهنه کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی موین مرستیال وایي
د مسترا په شخصي لحاظ د افغانستان په مسائلو کې د سیمې په مسائلو کې وارد سره و، اما هغه څه چې افغانانو ته خنخ کاره کېدل د ډیر زیات دخالت او مداخله د افغانستان په دولتي کارونو کې، د افغانستان د نظام په چارو کې، په حکومتي کارونو کې، د اشخاصو د افرادو د تقرر په ارتباط، خصوصا په لوړو چوکیو کې کوشش یې کوي چې دا باید تخیل وسي.
په خاطر دې هم په دیمستورا انتقادونه شوي، خو د تل دا انتقادونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د یان کوبش د ټاکل کېدو په حق له آزادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې د جمهوری ریاست د دفتر او بهرنیو چارو د وزارت نظر واخلي، خو پوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شو.
افغان چارواکو پر ناټو تور لګولی چې ځواکونه په کندهار کې په یوه هوایي برید کې اووه تنه ملکیان وژلي دي. ناټو ځواکونو پرون په افغانستان کې د خپلې یوې څرخي الوتکې د بیړنۍ ناستې خبر ورکړ. د عراق په جنوبي ښار بصره کې پرون دریو بمي چاودنو لږ تر لږه 19 کسان ووژل. د یمن په مرکز صنعا کې پرون 15 کسان وروسته له هغه ووژل سول چې څو وسلوالو کسانو چې عادي جامې په تن وې د اعتراض کوونکو پر ډله ډزې وکړې. راپورونه وایي چې د مصر پوځي واکمنو پرون پخواني صدر اعظم کمال جنزوري ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې ده. عرب لیگ پرون سوریه ته یو ورځ مهلت ورکړ چې که د هیواد ته د څارونکو ورتلو ته اجازه ورنکړي نو اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول سي. لویدیځو هیوادونو پرون په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مخکښ فعال الیس بیالیاتسکي د محکمې حکم وغانده او له چارواکو یې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د لیندۍ یا قوس څلرمه، د نومبر 15مه. دغه ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې ورځ د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو پر مواردو خبرې کېږي او د هیوادونو له اړوندو چارواکو غوښتل کېږي چې د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار وکړي. افغانستان هم د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو څخه دی چې د ښځو ژوند پکې خوندي نه دی، او ځینو نړیوالو راپورونو کې ویل سوي وو چې افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خو بیا هم په تیرو کلونو کې د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون ځینې نښې لیدل کېږي. اوس به عصمت سروان راته وایي چې ځینو نړیوالو ورځپاڼو پر افغانستان او سیمې کومې تبصرې خپرې کړي دي.
په دوه لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه دوه مرکې خپرې شوې. برېټانوي ورځپاڼې ټایمز د دغه هیواد له لوی درستی سره مرکه کړې، خو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان په ارتباط د قرغزستان د ولسمشر مرکه چاپ کړې ده. لندن ټایمز ورځپاڼې د دغه هیواد د لوی درستی جنرال سر ډیوډ ریچاردز غیر معمولي خبرې راخیستې. د ویلي چې شایي یوې بلې لسیزې ته اړتیا وي څو برېټانیا ته څرګنده شي چې آیا د افغانستان جګړه بریالۍ وه. د ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې دا خبره رد کړه چې په افغانستان کې جګړه له هماغه پیل له ځینو تیروتنو سره بریالۍ نه وه. ریچاردز اټکل کړی چې تر 2013 یا 2019 یا هم 2020 پورې به ورته څرګنده نشي چې دا جګړه بریالۍ وه او کنه، خو له دې سره سره باور لري چې بالاخره به برېټانوي پوځیان په خپل ماموریت کې کامیاب شي. د برېټانیا لوی رئیس وایي چې دای لومړنی څوک دی چې په جګړه کې تیروتنې مني، او وایي چې دا تیروتنې دوی په ګډه کړي. خو دا خبره هم د یادولو وړ بولي چې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستانه هیڅ تیرورستي برید نه دی شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په باب د قرغزستان اندېښنه خبره کړې. ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اکمالاتو لپاره په قرغزستان کې اډه لري، خو د دغه هیواد ولسمشر روزوا اوتونبایوف وا ویر لري چې افغانستان له اقتصادي او امنیتي نظره ډېر په بهرنیانو عادت شوی، نو که بهرنیان ووزي افغانان باید د بهرنیانو له پریمانو مالي او پوځي مرستو پرته په پښو ونه درېږي. دی چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره مرکه کوله، په عین حال کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو یادونه وکړه. ویویل قرغزستان د ګمرکونو او وړو پروژو په برخه کې افغانان روزي. د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د میرمن اوتنبایوف و اندېښنه د نړیوال بانک تشویش ته ورته ده. د بانک ویلي و چې افغانستان لا هم ډېر کلونه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او که د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، د دغه هیواد اقتصاد به سقوط وکړي.
د
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په دې جرګه کې ایران او پاکستان زیات نفوذ لري او د دغو هیوادونو پلویان به په دې جرګه کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه زیات مخالفتونه راپورته کړي. افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه په دې وروستیو کې دودیزه مشورتي جرګه هم جوړه کړه چې اکثره ګډونوال یې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو پلویان وو. په دې اړه نور حل کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په دې جرګه کې د ایران او پاکستان پلویان به له امریکا سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې ستونزې راپورته کړي. وکیلان وایي په ولسی جرګه کې د ځینو نورو هیوادونو په ګډون ایران او پاکستان زیات نفوذ لري او تر ډیره د افغانستان ملي ګټې هم په دې جرګه کې د ایران او پاکستان د غوښتنو قرباني کیږي. د دې جرګې غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې د ایران او پاکستان پلویان دغه هیوادونو ته عقیدتمن او متحد نه دي، بلکې د پیسو په بدل کې ملاتړ کوي. بشردوست وایي امریکایان هم کولای شي دغه کسان د پیسو په مقابل کې واخلي او دغه سند پر لاسلیک کړي.
مخالفت دوی به ونه کړي که امریکایانو ډالرونه وباسي د خپل جیب نه، ځکه چې دا خلکو چې د ایران ملاتړ کوي یا د پاکستان یا د سعودي یا د دهلي، دا خلکو د عقیدې د معیارونو د ارزښتونو خلکو نه ده. دوی ملاتړ کوي ځکه چې ایرانیانو دوی ته مالي مرستې کوي.
له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه افغان حکومت د لړم په 25مه د څلورو ورځو لپاره په کابل کې دودیزه لویه جرګه جوړه کړه او ګډونوال هم تر ډیره له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو غوښتونکي وو. د جرګې له ختمېدو وروسته افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه به د افغانستان ملي شورا پریکړه کوي، خو اوس له یو شمېر کسانو سره دا ویره پیدا شوې چې په ولسی جرګه کې به د ایران او پاکستان نفوذ د دې لامل شي چې له امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک نشي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل افغان حکومت باید له امریکا سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې د ګاونډیانو حساسیتونه په پام کې ونیسي. سیاسي کتونکی احمد سیدی وایي امریکا په دې پوهیږي چې د افغانستان ولسی جرګه یې له ستراتیژیک سند سره مخالفت کوي او په خبره یې امریکا غواړي له افغانستان سره ستراتیژیک سند نه بلکې ستراتیژیکه اعلامیه لاسلیک کړي چې ولسی جرګې ته د تایید ضرورت پاتې نشي.
د ایران او پاکستان قوت او نیرومندي د نن په پارلمان کې تر دې حد رسیدلی چې نور دغه پارلمان نشي کولی چې د افغانستان په ګټه کې یو تصمیم ونیسي. په دې ولسی جرګه کې دغه پیمان ستراتیژیکي تر یو کال پورې امضا نه کیږي، مخالفتونه به وي. امریکایان د افغانستان سره پیمان ستراتیژیک امضا نه کوي، اعلامیه امضا کوي، یعنی تاسو کې چې دا د پارلمان ته ضرورت نشته.
سیدی وایي ته د امریکا د سفارت یو چارواکي ویلي چې امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک سند ځکه نه لاسلیک کوي چې په ولسی جرګه باور نه دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر 8:13 ده. دا محل په کابل کې د سهار 8:23 کېدونکو دي. د سولې علي شورا د وجل سوي مشر برهان الدین رباني د قتل د تحقیقاتو په لړ کې یو نه کسیز ال رتبه افغان هیات په اسلام آباد کې له پاکستاني مقامات سره وکتل. په پېښور کې د ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان انګر اسلام آباد ته ورغلی او د افغانستان له سفیر محمد عمر داوودزی سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی داوودزی په پیل کې د افغان هیات د کتنې په باب معلومات راکوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د خوانه چې کوم حیات ټاکل شوی او د شهید استاد رباني د شهادت پاکله د تحقیق پرونی هغه مهم مجالس وو د پاکستانی اړخ سره. زمونږ د اړخ نه د افغانستان د تحقیقاتي ټیم مشري د جنرال حسام الدین چې معاون دی د ملي امنیت د لوی ریاست دا په غاړه وو. نو پرونی مجالس خو تر اوسه معلومات دادی چې پاکستانی اړخ د دوی نه ښه استقبال کړي. په هغه معلوماتو چې دوی ورکړي هغوی په خلاص زړه اورېدلي او د دوی سره بحث کړی په جزئیاتو باندې. نو همدا چې اول دا ټیم راغی دا یو ښه علامه ده. بیا چې په مثبته فضا کې مجلس شوی او یو بل ته یې غوږ نیولی دی دا ښه علامه ده. خو آخري خوالي قضاوت خو هغه وخت کوي چې مثبته نتیجه راوځي او هغه مثبته نتیجه دا ده چې د دوی دا کار منجر په دې شي چې د استاد رباني شهید د قتل هغه طرح ریزي کوونکي پلان کوونکي عملي کوونکي ټولو ته دا سلسله ورسیږي او هغوی د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه وخت کې بیا موږ اجدا پروسه موافقه او پوره کار وشو.
د استاد ربانی د قتل نو وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسي روابطو باندې واقعي چې یو ډیر منفي تاثیر کړی دی. بیا دغه دوه غونډې چې وشوې د استانبول او د سارک له دې وروسته داسې بیا هم تمه کېدله چې په روابطو کې به یو څه ښه والی راشي. ولې مطبوعاتو کې ځینې راپورونه داسې راغلي دي چې هلته هم یو څه ملاقاتونه ترخه وو، دا څومره حقیقت لري؟ او تاسو چې دلته یاستې په روابطو کې دغه دوه کنفرانسونو نه وروسته څومره ښه والی وینئ؟
د دو ملکونو روابط خو مختلف اړخونه لري، خو په مجموع کې هغه څه خبرې چې زموږ په پلان کې وي، یو بل سره لیدنې کتنې او کنفرانسونه او غونډې، هغه ټولې ماتل وي دې پورې چې پاکستان دولت دغه تحقیقاتي ټیم ته اجازه ورکړي چې راشي اسلام آباد ته هغوی سره همکاري وکړي. نو اوس چې دې ټیم ته اجازه ورکړل شوه او راغله دلته، یو څه همکاري پاکستان ورسره شروع کړې ده، نو هیله مند یو چې روابط بیرته پخوانی حالت ته لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی و چې ویلې پاکستان ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژنې په څېړنه کې به همکاري کوي. بخښنه غواړم. د سړې جګړې د کلونو په جریان کې د اټومي وسلو د یوه تړون د بیا احیا لپاره تر څو کلونو هڅو وروسته بالاخره امریکا اعلان وکړ چې د روسیې څارونکو ته به له خپلو اټومي تاسیساتو د کتنې اجازه ورنه کړي. امریکا دغه راز وویل چې په ختیځه اروپا کې د خپلو غیر اټومي وسلو د ذخیرو په اړه روسیې ته معلومات نه ورکوي. فرشته جلالزی د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په حواله په دې اړه نور معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند وویل چې هیواد یې له دې وروسته له روسیې سره په اروپا کې د غیر اتمي ځواک د تړون د مواردو پر اساس چلند نه کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پریکړه وکړه چې د روسیې په وړاندې په یو بلمثل اقدام کې په اروپا کې د غیر متعارفو یا غیر اتمي ځواک د تړون لپاره د خپلو تعهداتو عملي کول بند کړي. دا اقدام موږ د روسیې لخوا د همدې تړون موادو ته د تعهد د نه عملي کولو په ځواب کې کوو. روسیې دا کار د 2000 کال له دسمبر څخه پیل کړی و. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا دغه پریکړه تر ډیره سمبولیک اړخ لري. واشنگتن همدارس په اروپا کې د راکټي دفاعي سیستم په اړه له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو په مسله کې پرمختګ نه دی کړی. ویکتوریا نولند دا دواړه مسلې له یو بل څخه جلا وګڼلې او ویلي دي چې په عمومي ډول دوی به د روسیې له لوري د نرمښت هرکلی وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف په وروستیو کې وویل چې په اروپا کې د راکټو د دفاعي سیستم په اړه په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او دا شاید د دې سبب سي چې روسیه په اروپا کې دغه سیستم پر تاسیساتو حمله وکړي.
вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер
мадурусия полди дуакуно та дастур ورکړی دی چې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د ارتیا په صورت کې د امریکا د راکټي دفاعي سیستم اطلاعاتي او کنټرولي برخه تخریب کړي. په اروپا کې د امریکا د مزایلو د دفاع سیستم په جوړښت کې د بحری رادار په شمول ډیر وسایل ست چې په اسري ټکنالوژي کار کوي او دا سیستم به تر 2000 میلادی کال پوری بشپړ سي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف هم دراز ویلي چې په اروپا کې د امریکا د راکټو د دفاعي سیستم په اړه په خبرو کې د پرمختګ نشټوالی شاید د سبب سي چې روسیه د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټون څخه ووزي. د سٹارت 2 په نوم دغه تړون د روسیې او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرانو لخوا تجدید سو.
نن د ورځې په جریان کې دغه 19 پروګرامونه هم درته لرو. د 8 بجو په خبرونه کې د ازادۍ په صفو کې 19 پروګرام اوري. د 10 بجو په خبرونه کې ځوان فکر 19 پروګرام خبريږي. د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله. د 2 بجو په خبرونه کې ازادۍ اوریدونکو کې دغه راز ولایت په ولایت کې 19 پروګرام او د 3 بجو په خبرونه کې د ګوري اچار تفریحي پروګرام مه هیروي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د زبیر خان په نامه اوریدونکو له غزنی ولایت څخه لیکي کومې خبرې چې په دودي زلوی جرګه کې وسوي کدا خبرې عملي سي، نو زه به فکر وکړم چې زه د سولې نه په ډک او پرمختللي هیواد کې ژوند کوم. ګل علم حقمل له بلخ ولایت څخه لیکي هغه مرستې چې زموږ په ولسوالۍ کې له بزګرو سره سوي دي ډېرې لږې دي، دا د بزګرو اړتیا نه سي پوره کولی. رضوان الله جمالزی له کونړ لیکي افغان حکومت باید په تعلیمي نصاب کې تغیرات راولي، په ساينسي، اجتماعي او د ټکنالوژي په څنګه کې بیلابیل شوبې جوړ کړي، نو بیا به د امتحان په ورځ ډیرش مضمونونه یادول اسانه کوي او هم به د افغانستان درتونکو لپاره ښه ثمره ولري. احسان الله لکونه لیکي، د ستراتیژیک تړون په اړه خوشاله یو، خو که امریکا دغه شرطونه عملي کړي داسې نسی لکه چې ویلې ملکی کسان به نه وژنو او بیا هم د دوی په بمباریو کې ملکیان وژل کیږي. فضل عظیم عظیمی له کندوز څخه لیکي، هیله مو ده چې د وو بجو په خبرونه کې د ټولو ورځې پروګرامونه لمخکې نه اعلان کړي. دویم دا ډیره ضروری ده چې د څو ورځو د هوا حالت هر ورځ نشر کړي. اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې ازادي رادیو به ستاسو پر پیشنهاد غور کوي. دا وستا سوزینی لیکلی لند پیغامونه. لدې سره په افغانستان کې د سهارو بجې او دېرش دقیقې سوې، په دویمه سهار